از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم ساله محمد ساله با داستان پر از خبر و نفس تازه با شماست.
دیر مننه جاوید نعیمی تاسی ستوری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواست سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب شپږمه د اکتوبر 28مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. حکومت وای د کندهار خلکو د ولس جرګې په ټاکنو کې د ګډون د لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولس مشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې په ټاکنو کې د خلکو ګډون بې ساری و او دا بهیر منظم او په امنیت کې ترسره سو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالی پرته په نور کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول. په کندهار کې نه ورځې مخکې په وسلواله حمله کې د هغه ولایت امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس وژل سول او والی ټپي سو. د دې کبله پریکړه وسوه چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات یوه اونۍ وځنډول سي. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه چې په ننواتې ورغلي وو برمته کړي دي. وسلولو طالبانو یوه اونۍ مخکې د دایکنډي د کجران ولسوالۍ 14 اوسېدونکي چې له کندهاره دایکنډي ته روان وو ورزګان ته نږدې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د دایکنډي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهری ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو پرون هغه درې کسان چې ننواتې ته ورغلي وو هم برمته کړي دي.
افغان حکومت تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د کجران ولسوالۍ هغه درې تنه چې له سپینګرو او مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلي وو له بده مرغه وسلوالو دغه کسان هم له موټره ښکته کړي او بیولي دي.
جواهری له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دایکنډي ولایت کې د ملي اردو یو کنډک ځای پر ځای کړي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي. د دایکنډي ولایتي چارواکي وایي له ستونزې خبر دي او د قومي مشرانو په مرسته یې د حل هڅې کوي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشف ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې ایرګاشف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ژمنه کړې چې حکومت به یې په افغانستان کې د انرژۍ د تولید له پروژو سره 500 میلیون ډالره مرسته وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استانبول کې وسوه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. تفصیل وروسته. د پاکستان ستري محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرېدو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیمي ادارې یو چارواکي وویل قاضي القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړ چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول منصبانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضي القضات دغه حکم ته توجه ورکړې. هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوې ډیلی پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د دې په خبره لدی سره پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضی القضات ویلي موږ ولې د هندوستان چینلونه بند نه کړو. د هندوستان فلمونه په پاکستان او په ټوله سیمه کې ډیر مینوال لري او بالیوډ ګڼو پاکستانی موسیقي ژغونکو او فلمی لوبغاړو ته کارونه ورکړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې یوه حمله کوونکي د کوچني د نوم ایښولو پر محفل حمله وکړه او یولس کسان یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل دی به دغه ښار ته سفر وکړي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه
The shooter is in custody and federal authorities
حمله کوونکې په توقيف کې ده او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکاري او د څېړنو لپاره لیکدول شوې دي. د ډلایز وژنې دغه شریر عمل کاملاً شیطانی او نه منونکی ده.
امریکایي چارواکو ویلي وسلول کس چې کله عبادت ځای ته داخلي دی نری وهلې ټول یهودان باید ووژل سي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور تنه پولیس دي ټپیان سي دي. حمله کوونکی چې شپږ څلوېښت کلن او نوم یې رابرت باورس یاد سوی وروسته په ټپي حالت کې ونیول سو. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې درې نیم میلیونه وګړي درې ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. د راپورونو په حواله ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ټاکي. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 25 کسان کاندیدان دي چې شپږ شپېته کلنه سلومی زور ابیشویلی هم پکې شامل ده. سلومی زور ابیشویلی په فرانسه کې زیږیدلې او تر دې مخکې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیره وه. په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د سلومی زور ابیشویلی ملاتړ کړی خو هغه د خپلواکو کاندیدانو په ډله کې شامل ده. د ګرجستان ولسمشر جیورجی مارګوویش لا ویلی لیبیا کاندیدی ډډه کړې ده. اوری چې افغان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول سوی
او اراده برای انتخابات رئیس جمهوری مصرف حکومت وجود داره. موضوعات تخنیکی را کمیشن انتخابات در تنظیم
د کنر په سرکانو ولسوالۍ کې د یو ښوونځي حال خلو چې ګڼ ماشومان یې ټولګي نه لري.
زمنګا وسیم پونه او درې کوټې دي. زمنګ زه غواړم چې زمنګا هغه مکتب زر جوړ شي. زمنګ خپل مکتب لرم.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. تاند څنګ او حقیقت سره د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې تړلې دي. کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو محل ویش برابر کړی دی. د بدسل کې د چیل غزنی پراته په ټول افغانستان کې د ولسمشر جرګې انتخابات ترسره شوي دي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت وای د جمهوری ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسولیت لري او دا مسولیت سرته رسولای شي. هر څه چې حکومت پورې ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کولو ته اراده لري. تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د 1398 لمریز هجري کال د وري میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهوری ریاست د ټاکنو محل ویش تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم از او آماده شده.
دی وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش مش تیار کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د جمهوری ریاست تیر ور انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعاو له امله له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ شو. او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې وروستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو بیا را ژوندی کړی دی، خو د ولسي جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمې نه وې. په ډېرو سیمو کې د رایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې، انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رایې اچولو د مرکزونو په وړاندې ساعتونه ساعتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسېدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 20 او 21 د انتخاباتو په ورځو 102 نوې حملې وشوې او 8 ووژل شو. خدای شمیر خبری ایرانسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر درې کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت ته که وکتل شي، د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
وردل چې د افغانستان حکومت وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت ترسره کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته ورغلی دی. دای صاحب په دې اړه که نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي چې له ولسمشر سره نور څو کسان دي او څه ویل کیږي چې پر کومو مسایلو به هلته خبرې کوي.
اکثر د کابینه رړي او د جنرالي ریاستونو مسولین دي. دوی په هلمند کې دغه اوس را رسېدلي دي. لومړۍ غونډه د امنیتي مسولینو سره وي، تر هغه وروسته د شهید قهرمان او دغه ترڅنګ د ولسي جرګې یو بل وزیر سید محمد اسدزي د کورنۍ د غړو سره ګوري. تر هغه وروسته د یو بستریز روغتون چې هغه ژرنتون دی، د هغې کتاب هم راسم دي. او نن به د ورځې په اوږدو کې د بېلابېلو اقشارو سره لیدنې او کتنې ولري، او د ورځې په پای کې یوه لویه غونډه د خلکو سره لري چې پر موجود وضعیت او هلته د حکومت سره واجې او تلونکو قانونو باندې به د خلکو سره خبرې کوي.
ډېره مننه اتمن به د ورځې په جریان کې بیا هم له تاسو څخه په دې اړه نور جزئیات واخلو. ومرودل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته ورغلی، له امنیتي چارواکو سره به په یوه غونډه کې برخه اخلي، بیا به د جبار قهرمان د کورنۍ له غړو سره وګوري، وروسته به یو 50 بستري روغتون هم په دغه ولایت کې پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول چې یو اونۍ ځنډیدلې وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. په کندهار کې مې له میشت مدني فعال نصیر احمد نصرت څخه د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې په مجموع کې دغه انتخابات څنګه وو.
ټاکنې په کندهار کې که څه هم تمه وه چې خلک به نه راووځي، خلک به وویریږي، کمرنګه فعالیت به خلک دلته په کندهار کې وشوي، ولې د دې برعکس دلته په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د خلکو دون بیروبار چې بېخي یعنی کم وخت چې زه سال د کور څخه راووتلم، ما خو فکر کاوه چې بېخي به ټول مراکز خالي په مرکزونو کې سپینږیرې ښځې یو لاش او بیروبار مې ولیدی. دوی ټول خپلې رایې د خپل خوشي وړ نومان لپاره استعمالولې.
بل نصرت صاحب همدغه ځینو بې نظمۍ ته راتلمه چې خپله د انتخاباتو کمیسیون هم تایید کړی چې په ځینو مرکزونو کې یا هغه آلو سم کار نه کاوه، یا پر وخت نه دي پرانستل سوي، یا هم ځینې نورې ګډوډۍ وې. څومره سورې غوړولې دغه بې نظمۍ د انتخاباتو پر پروسه؟
سهار کوم وخت چې رسمي رایه اچونې پروسه شروع شوله، ځینې تخنیکي ستونزې په ډېرو رایه اچونې مراکزو کې وې. هغه داسې چې د ځینو رایه اچونې مرکزونو لیستونه بدل شوي وو، د یو مرکز لیست په بل مرکز کې وو، د دې تر څنګ بایومیټریک سیستم هم کار نه کوي. هغه کارکوونکي چې د ټاکنو کمیسیون له خوا څخه دمې ګمارل شوي وو، تر ډېره پورې هغه کارکوونکي د دغه بایومیټریک په سیستم باندې نه پوهېدله. ولې دغه ستونزې تر یو حده پورې تر یو وخته پورې د ورځو په جریان کې وې، مګر هممهاله موږ ولایتي اداره، ولایت مقام او په څنګ کې نور همکاري ادارې لیدلې، هغوی دغه موضوع تکبه ولا او حمال په فیسبوک باندې لایک راکله د مراکز خلیدنه کوله د ورځې په اردو کې د 100 متر حد پر عايس به چې ما زګر تر 15 بجو کړی ډیر ډیر بار ډیر راشو او ټول هغه کسان چې ورته خپل راي استعمال کړی ټول په بلین باندې په شاد زبان دی او په خوشاله باندې پر یو تو باندې دل چې خپل راي استعمال کړی په شاره او سوالوي کې
ساش کال په دغه انتخاباته کې هم په کاندیدانو کې د ځوانانو شمیر زیات او هم په ناظرانو کې او هم په برخوالو کې څه فکر کوي چې یو لوی تغیر نه ملمیږي؟
بالکل د ځوانانو فعال د جون په انتخاباته کې په دغه دیموکراتیک پروسو کې یوازې البته په انتخابات کې نه بلکې اوس ځوانان مشتوی دي پالیسی دي دوی غواړي چې د حکومت په هر تصامیمو کې برخه واخلي دوی غواړي چې هغه اړیکه چې د ولس او حکومت ترمنځ ته هغه نور د باندې خیوسي دوی په هر یو تصمیمونو کې د دولت غواړي چې د دې مظلوم ولس په نمایندګۍ باندې ځان شریک کړي نو دغه شریکېدل هم د دوی دې ته وحسوله چې خپل راوړ دي پر ټولنیز رسنیو باندې د فیسبوک له لارې د ټویټر له لارې عام ولس نور خلک تشویق کړي خپل کورنۍ دې ته تشویق کړي چې راوړ دي چې نن نتیجه په کندهار غونډې یو ولایت کې چې د حتی د حصه دې تمه نه و چې د وروستیو پیښو له امله د انتخابات ووسیږي اما دوی نن دا ثابته کړله چې ځوانان په خاص ډول باندې مېرمنې او کنداري ولس په مجموع کې چې موږ د هېڅ نوه غمیزې د هېڅ رنګ تروریستي عملو په وړاندې باندې چپ نه پاتېږو.
په کندهار کې مدني فعال نصیر احمد نصرت و چې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د پرونیو انتخاباتو په اړه سره خبرې کولې. دغه انتخاباتو ته 112 کسانو ځانونه کاندید کړي و چې 11 کسان به ولسی جرګې ته لار پیدا کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړني شوونځي زده کوونکي وایي چې د شوونځي د ودانۍ جوړولو پلاني منظور سوی خو د رغونې کارونه ډیر ورو روان دي. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د پوهنې ریاست پر مسؤلانو فشارونه راوستل سي. روحله انوري راپور لري.
د مسلم آباد ښوونځی شپږم ټولګي پورې دی. ټول و صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لسګونو ماشومان په زده کړو بوخت دي. د مسلم آباد لومړني ښوونځي دپاره یو کور په کرایه نیول شوی خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناست دي. دوه تنو زده کوونکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
زه زکیه د حاجی نن الحق لوستم پونه باندې منګه وسیم پونه او درې کوټې دي زمنګ زه غواړم چې زمنګ هغه مکتب زر زر جوړ شي منګه خپل مکتب لاله
زمانم د روبي د پښپغم سنب کې زده کړه کوم د چې باران شي زمنګ سنب ته تاسو کې رانه زم کتابونه لاندې زه هم چې مکتب جوړ شي کانکې مشدا شیشم پکې ولګي چې باران تاسو کې نه رانه زم
دغه زده کوونکی په پلاستیکي سترن جیو په سپیرو خاورو کې خړ پر ناستی. هر یوی چې ل خپل ځای پاسیږي نور پورې بلا خاوري نه ختیوي. زده کوونکي وای ل خونځي دوه دورې فارغ شوي. هلکان نور خونځي وتلاړل خپل درسونه ته دوام ورکوي خو د جنډ لپاره نږدې منځنۍ خونځي او لیسا وجود نه لري نو ځکه تر نور تعلیم پاتې شو.
مسکینه مسلم آباد لمن اندي شاګرد دی زموږ د مکتب نه چې کوم جنہ کوي فارغ شي خپل کورونه کې هستی دي او د بوچت سه پورز مو مکتب کې نشته.
د مسلم آباد لومړنی خونځي سرخوونکی مولوی عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل د تعمیر د نشټوالي په وجه دوی او زده کوونکي له غنو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
اوس خلا د الله احسان ده چې د رسولورو وتاقونو یو کور مو په کرانی ولري د دینه د مخه من د شناسمن لاندې ناسو چې یو خیمه به هم نه و او درس مې دامه ورکول او دا په دې خاطر کوي چې وخت زمنګ انتظار نه کوي وخت ریږي. تیر کال زمنګ د دغه خونځي لپاره د یو تعمیر منځوري وشو ته جمع دوه صنفه تعمیر ده په غیبه اندکار جریان لري. زمنګ د معرف د چارواکو نه هله ده ترڅو دغه خلک تعقیب کړي او خپل کارونه په چټکۍ پر مخ بوزي ترڅو دغه راتلونکي جمعې ته موږ تعمیر ته لاړ شو.
هغه وایي په تعمیر د کار د ځنډ او سستوالی راپورونه یې د پوهنې ریاست ته رسولی دي. د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د مسلم آباد د لومړني ښوونځي د زده کوونکو او ښوونکو د شکایتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مونږ وګالل ریاست ماری پاو ته پیشرفت پکې شوی دی انشاء الله اوس هم کار روان دی او بیا هم که کار یې سلوی مونږ د دې ته انجینران یو په دوه باندې د نظارت دغه کړو دا تیز کړو چې دا خلک لاړ شي او هغه نظارت وکړي.
د پوهنې ریاست مسولین وایي په کونړ کې ټول 1500 بابا خونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې 198 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو اوسني شمېر ته ځواب نشي ویلی او حکومت ته پکار دي چې خونځیو ته د ودانیو جوړولو برخه کې خپلو کړو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې لیکوال د افغانستان په وروستیو انتخاباتو او په دې هیواد کې په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه د کندهار د امنیې د قمندان جنرال عبدالرازق پر وژل کېدو تبصرې لیکلې. ورځپاڼه وایي د کندهار د انتخاباتو پر ورځ تر ناوخته پورې د کومې لویې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. لیکوال همدارنګه د رای ورکوونکو د مرکزو په وړاندې د خلکو اوږدو کتارونو ته اشاره کړې چې د ولسي جرګې 111 کاندیدانو ته تر 1100 زیاتو محلونو کې رای ورکړې. په لیکنه کې په عمومي توګه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ویل شوي چې له نامنیو سرم لو. لیکوال وایي په ټول افغانستان کې 10 کاندیدان ووژل شول او د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات مخکې له مخکې لغوه شوي وو. لیکوال همدارنګه په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو یادونه کړې او زیاتوي چې په کندهار کې بیا تیره اونۍ له دې کبله انتخابات ونه شول چې د دې ولایت واکمن د امنیې پخوانی قمندان جنرال عبدالرازق په هغه برید کې چې مسؤلیت طالبانو ومانه ووژل شو. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنرال رازق وژنې چې د طالبانو سرسخت مخالف ګڼل کېده په ټول افغانستان کې عکس العمل راپورته کړ. د لیکوال په وینا نوموړي ته خلک د ملي اتل په سترګه ګوري او هغه یې د کندهار د ثبات ستن بلله. واشنگتن پوسټ وایي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات پلان شوي او افغان او امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې هڅې کوي، د جنرال رازق دا ډول وژل کېدو په ډراماتیکه توګه د افغان دولت کمزوري په ډاګه کړه او هم یې په راتلونکو انتخاباتو او هم د سولې په پروسه په بې باورۍ کې نوي عناصر ورسیات کړل. په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان د برخې څېړونکي سکاټ ورډن واشنگتن پوسټ ته ویلي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ستونزو او تاوتریخوالي هغه خواشینونکي واټنم څرګند کړ چې د ډیموکراسۍ له لارې د بدلون لپاره د عامو افغانانو د هیلو او د دولت د حق ناتوانۍ ترمنځ موجود دی چې د خلکو رایه یې په سمه توګه مدیریت نشوي کړی. ورځپاڼه د ورډن له خولې زیاتوي داسې ښکاري چې طالبان تر حکومت زیات د انتخاباتو لپاره چمتو. سټارز اند سټرایپس خبرونه بیا د هغه وازو پاړه لیکنه کړې چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته افغانستان په ځانګړې توګه کندهار کې خپلې شوې او ویل کېږي چې ګوندې پر جنرال رازق د برید تر شا د امریکا د پوز لاسو. سټارز اند سټرایپس زیاتوي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هغه برید مسؤلیت ومانه چې د کندهار د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس یې ووژل او د امریکا یو جنرال یې ټپي کړ. ځینو کندهاریانو د خبرونه ته ویلي دوی ګمان کوي چې دا برید د امریکا د پوز لخوا پلان شوی وو. خبرونه د کندهار د ځایي امنیتي چارواکو لخلې وایي دا ډول اوازی طالبان او ګوندی هیواد پاکستان د خلکو ترمنځ خبروي او زیاتوي چې د جنرال رازق کوشل کېدو د افغانستان یو مهم او ستراتیژیک ولایت له امنیتي چیلنجونو سره مخ کړي. خبرونه وړاندې وایي افغان لوړپوړو چارواکو او د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت سرچینو دا اوازی کاملا بې بنسټ بللي.
په غزنی ولایت کې د غزنویانو د دورې دوه منارونه چې تاریخي قدامت لري که وی خواته په بیلابیلو وختونو کې زیانمن سوي، بلې خواته د دغه ځای اوسیدونکي وایي که غم ونه خوړل سي نو یو مخ به له منځه ولاړ سي. حبیب رحمن تاثیر ورباندې راپور لري.
د غزنی اوسیدونکي وایي د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح تر څنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوي دي. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې له منځه ولاړ سي. مرتضی وردګ انور اندړ او عبدالباري حمیدي ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ورته ښه اړه ولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي چې له بده مرغه هېڅ توجه نه ده ورته شوې.
متاسفانه سې دا منارونه ښه تاریخي آبادات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هېڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران سوی ده او هېڅ بیا جوړ سوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، خو اوس بیرته ګډ سوی دي. بس همداسې پاته دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الیکان لوبې پکې کوي، تریاکیان ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزه مني، خو وایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پامان کړي.
د منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5500 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارونه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلالزی وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه دی، یو مینار چې تقریبا 25 متره ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسې نه، هغه 40 متره ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم، اوس کنده ډېر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنی دا 150 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي، ځکه چې دا تاریخي آثار دي او دا خو موږ دي وطن یو ډېر یعنی داسې یو شی دي چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماري او تروسم پی سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. نو دا ماته جالب ده. په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته څه نه و، دوی څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی، داسې ځای چې په ښار ټول تېر ښکاري.
بریالی جلالزی او جمیل وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ یې دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت د اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي به دا یو ډېر ښه اقتصادي سرچینه کېدای شي. غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بله ښه خبره دا سی موږ دلته د غزنی په تاریخ، د غزنویانو په امپراتورۍ، په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنی چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روزې کلي سره په 1 کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ سوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوي ده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د دغو هیوادونو مشرانو پرون په استانبول کې غونډه وکړه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل د نړۍ سترګې نن موږ ته راوړي. زه هیله لرم چې صادقانه عمل به وکړو او داسې تفاهم ته به ورسېږو چې مثبتې پایلې ولري، او هغه توقع چې له موږ څخه موجوده ده ناکامه نه کړو. په ادلب کې تېره میاشت اوربند اعلان سو. دا په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د حکومت ضد ملیشه پکې واکمن دي. داسې ویره وه چې که اوربند اعلان او تمدید نشي په ادلب کې د سوریه د حکومت پوځي عملیات به پیل شي او ملیونونه نور وګړي به بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون له اردوغان سره په خبري غونډه کې وویل که چیرې رادیکال یا سختریزې ډلې په ادلب کې د اوربند د ټینګ پاتې کېدو مخنیوی وکړي او له ادلب څخه وسلوال حرکتونه وکړي، روسیه دا حق ځانته ورکوي چې د تروریستانو د دې پناه ځای د له منځه وړلو لپاره د سوریې د حکومت د سخت عمل ملاتړ وکړي. له بله پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بحرین کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په کنفرانس کې د سوریه د وضعیت په اړه وویل چې له اویا هیوادونو جوړ ائتلاف به په سوریه کې د داعش